پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. لا زه د رادیو څخه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د سولې علي شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو په معنا بولي. دغه مول راپور سربیره د سیاسي چارو یو کارپو سره مرکه هم کړې ده. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. خو تر دې هر څه وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامت کړي. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمي چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. بلخو زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. غلی کلی افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خود طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي افغان ځواکونه د وړتیا لري چې د هېواد دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
د دفاع سرپرست وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ شویو ځوانانو سره هم وکتل. د کابل په منډوي سیمه کې نن سهار 6 بجې د یوه مارکیټ څو دوکانونو اور واخیست. د میلاد مارکیټ په څلورو پوړونو کې د لګېدلې اور علت لا څرګند شوی نه دی. هټیوالو ازادي راډیو ته ویلي چې د سلګونو زره افغانۍ په ارزښت مالی زیان ور اوښتی دی. تر اوسه په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې هم په کابل کې دې ته ورته او تر دې خونړۍ اورونه لګېدلې دي. سږکال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کابل کې عبدالحق څلورلارې ته څیرمه په یوه اور لګېدنې کې ځایي اوسیدونکو ته د سختو مالي زیانونو اوښتو تر څنګ درې تنه مړه او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمي چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویان ګیری بیسانا نن وویل لومړۍ چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتره کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼه ګوڼې په وخت کې وسوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړۍ چاودنې ساحې ته ورسېدل، دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وسوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف د جنګیالیو کار ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او فلیپین ابو سیاف یو تروریستي سازمان ګڼلی دی. بلخو د روسیې رسنۍ وایي چې په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. دولتي اژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړی چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 115 کیلومتره کې پروت دی شوي دي. د اژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوي دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو په مخالفت کې د ولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب سوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز کارولی دي. د پاریس پلاس دولا بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یو څلور دیرش کلن اعتراض کوونکی افید ماروخ وویل: زه اصلا نه پوهیږم، هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اورشلن ګاز راباندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله راباندې کیږي. دا وضعیت په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 223 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9,500 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمېر دی. د دوی په حواله تېره اونۍ په دغسې مظاهرو کې 84,000 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره چن په ژېړ واسکټو ځکه مشهور دی چې د خوندیتوب شوبینداره ژېړ واسکټونه یې په تن دي. مظاهرې په لومړیو کې د ولسمشر ماکرون لخوا پر تیلو د مالیه د لوړولو د پلان په اعتراض کې پیل سوې، خو وروسته په پراخو حکومت ضد اعتراضونو بدل سوې. او د اعتبار د درجه بندۍ د یوه نړیوال بنسټ په حواله، په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لږ تر لږه 6 میلیارد ډالر مالي زیان سبب سوی دی. د اس او پی په نوم بنسټ په حواله د دغو ادارو 15 ورځنی پرچاوی چې وړم ورځ پای ته ورسېدله احتمالا تر مخکنیو هغو بدترینه وه. د دغه بنسټ په باور مخکنی پرچاوی د امریکا پر اقتصاد چې ارزښت یې 9 ټریلیون ډالرو ته رسېږي لږ اغېز کړی و. د ځینو فدرال ادارو پرچاوی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهالې ګڼل سوې، وروسته له هغې د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دواړو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسېد. په دې موافقه کې د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه بودیجه شامله نه ده چې ولسمشر ټرمپ یې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره غواړي. ډیموکراتانو چې په استازو جرګه کې اکثریت دي، د دې بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت شاوخوا 8,000 کارکوونکي یا بې معاشه کار وکړي یا بې معاشه رخصت کړای سي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانې هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازي بولي.
موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است، مسئله خود افغانها در بین خود خود بشینن با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنن و به نتیجه برسن.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان به بالاخره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
معنی دا ده چې یوه ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر سپایو د اورزګان ولایتي شورا غړی او خلکوایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي اورګانونه فعالیت نه لري. په دې راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې علي شوراوي هغه څه چې تر دې د مد امریکایي پلاوی او د طالب استازو ترمنځ شوې دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي ده. د دې شورا مرستيال اتو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې ته رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې تړاو لري. از ما همکار اکرام الله اکرام هم داشته با پستودیو که داده موضوع تعقیب کرده نور جزئیات را سر شرکای مهربانی اکرام سر
دیر زیاد تماننه ویسال صاحب لکسنگ چتاسی خبری است تاکل شوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد کابل تر شی او د طالب د طالبانو لاستاد سره د خپل شپږ ورځنی ولیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې علي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال تور رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد لوري شوی حادثه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي د دستاینې وردی. خغلی سلیم وویل چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو اساسي او حتمی موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان. موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است مسئله خود افغانها در بین خود بشینند با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنند و به نتیجه برسند.
زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره په قطر کې ل خپل شپږ ورځنی ولیدنو کتنو وروسته ویلي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل ورته طالبانو رویټر اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې لمخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. خو ښاغلي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شي به موافقه ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپلمنځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ قربان ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني که څه هم د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې د پام وړ بولي خو وایي چې د سولې ته رسېدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان با طالبا شروع شوه و امریکا من حیث ناظر و یا تضمین کننده این مسائل اشتراک داشته باشه. اگر صلح بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طالب صورت نگیره و امریکا هر قدر که صلح صورت بگیره باز زمینه ها برای جنگ های داخلی و مسائل داخلی با وجود میاد.
نو وسال صاحب دا چنن زلمی خلیلزاد کابل ترزی سره لدی چې د قطر د ناستي ډیر جزئیات د خپل د خلیلزاد لخلینه نه دی راوتلی، یعنی نه دی ویل چې ویل شي ډیر جزئیات لا معلوم نه دی د سرچینو له قوله ځینی خبرې تر کیږي. خو به دل شي چې نن زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو ته کوم جزئیات دوی ته وړاندې کوي، کوم جزئیات له دوی سره شریکي ورسره په دې اړه بشپړ معلومات لوریدونکو سره شریک
ډیر زیاتمن اکرام صاحب کور ودان په دې موضوع تم کیگو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان مې وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ وروستیو خبرو اترو ته په کتو د سولې راتګته هلي ډېرې شوې دي. له ډلې د کابل پانتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي.
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر اخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولای چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونکړو، تر څو خپل حکومت جوړ نکړو، تر څو خپل خبرې وړاندې ونوزو او تر اخره پورې دوی هم فکر نه کوم تاب به راوړی شوی چې دایمي جګړه په لار واچوي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دی که ده مذاکراتو میز باندې کینی او خبره خپل په امتیاز دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبینی ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغانی وي سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناسې ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو ته میسته کینی؟
دې باندې خو هم موافقه کړي وو چې یو وار د امریکا سره په توافق ورسیږي په اصلي موضوعاتو باندې، بیا نو داخل د افغانستان کې خو به امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغې سره خبره مخکې بوزي. دغه څوک چې اوس هم د امریکا یې طرفه مغو راوستې، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حل دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلف دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کینی خپل امریکا یا نمائنده د امریکا امریکا په شمول دوی سره کینی فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي ولو که تغییرات و تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه پوهان صاحب، نن به خلیلزاد کابل ته راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناستې جزئیات به له افغان حکومت سره شریکوي، په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي، کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې ترڅو خبرې هم ښې نتیجې ورکړي او بالاخره ستونزه حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آینده سوله ایز محیط کې او فضا او هوا کې د خپلو جنګیالي مخالفینو سره دوی دا وطن هم وساتي، هم آباده کړي، هم خلق پکې آرامه شي. باید چې یوه خوله همغږي او په صداقت سره خپل وطن افغانستان ته سوله راوستل د دې خلکو جګړې ځپلو خلکو دپاره باید یعنی نو حکومت ته پکار دي چې دغه لاره کې هلې ځلې وکړي، هم ځان ورته چمتو کړي، هم خلک ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر سپهو چې د افغانستان د سولې د روانو حلو ځلو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د کابل د لومړی حوزې په سیمه کې د میلاد په نوم یو مارکیټ کې د اورلګیدو له امله سلګونه دوکانونه سوځېدلي او خلکو ته ګڼ اقتصادي زیانونه رسېدلي. د مارکیټ یو شمېر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل چې اور د یو دوکاندار د بې احتیاطۍ له امله لګېدلی چې غوښتل د ځان د ګرمولو لپاره له ګازو کار واخلي. د کابل په ښار کې د اورلګیدو دا لومړی پیښه نه ده. سموده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې د اور د لګېدو له امله خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي وو. په هلمند کې په سباندې 200 جریبه ځمکه کې د پستې باغونه جوړیږي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونن ویل چې د دې پروسې په لړ کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې لخوا 100 جریبه او د بدیل معیشت پروګرام له لارې 115 جریبه ځمکه د پستې باغونه جوړیږي. د ښاغلي الکو په خبره په همدې موخه د کرنې ریاست لخوا د مرستې کور د بدیل معیشت پروګرام په همکارۍ د مرکز لخکرګا 100 بڼوالو ته د ستی باغونو د جوړولو په اړه روزنیز پروګرام په لاره چول شوی. ګډونوالو ته په دې پروګرام کې د ځمکې ډیزاین، نقشې او همدارس ستی د باغونو جوړولو اړوند اړینې لارې چارې په عملي او نظري ډول ورخودل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1240 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1240 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 55 او یو لیټر ډیزل هم په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداري 50 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. آزادی رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې د اف ام په 100.15 سپو واورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمني، فرانسې او اسپانیا حکومتونو په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې پر اوسپنې بیار کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل
نن زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو
سره د دیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایډو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختم کړي. د زیاته کړه
Now it's time for every other nation to pick a side.
اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپل خوا معلوم کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نور سیاسي لوبي ونه کړي. تاسو یا د آزادۍ له ځواکونو سره ودرې شئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیک روابط خطا کړی دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایډو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
نملتیا مومنانه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو نه کوم راپورونه او گزارشونه چې په ژوندۍ بڼه تاسو د رادیو په سپوري کول شي زموږ په ویب سټ کې هم هغه ولولې پته ده www.azadiradio.com. د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د یادو ولسوالیو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې هلته عدلي او قضایي ادارې ورته فعال کړي. د نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي رادیو ته ویل چې د اوروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسل شي د محاکمو ته راجع کېږي، عدلیې ته راجع کېږي، یا حقوقو ته راجع کېږي، هر هغه چا ته راجع کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نګاه یا هغه بشري نګاه چې هر نګاه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي، 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړې دي.
معلم عبدالله د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي، د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولای. د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصي هغو ته مراجعه د طالبانو د فعالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لر ولایت چې وجه مقصد هغه وجه د ټوپک په لاس ټوپک د خولې وجه ده رضایت د زور د خولې رضایت وجه ده بل داسې موضوع نه ده. وجه موږ د مجبوري په خاطر باندې چې ستونزه مو غټیږي موږ مجبور مو کله چې وجه ده غوته ورسو.
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د امنیت راولي او دولتي ادارې دې ورته فعال کړي. د عدلي او قضایي ارګانونو مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني خوشمنه کوي چې ډیر ژر به په ټولو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعال کړي.
موږ په بعضو ولسوالیو کې تقریبا انشاءالله تام امنیت لرو. قاضیان او د څارنوالانو اشد ضرورت دی، په دې کې شک نشته. خو موږ انشاءالله په دې بندوبست کې یو د بیا نظامي شورا راغواړو چې دغه زمینه برابر شي چې تر څو قاضیان د انتقال په ډېر آرامه فضا کې په ډېر مطمئنه فضا کې د دې انتقال تګ راتګ وسی.
دا فداسیال کې چې له دې وړاندې د اوروزګان والی په یو غونډه کې ویلي و چې په دغه ولایت کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې شو فعال دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو دا د چې د کابل چا پرسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې کوم مهم مسائل راخستي لدی به موزمه همکار حمید مومن خبر کړي.
د کابل رسپانو د نننیو غړو د لومړی مخونو مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او په دغه خبرو کې پرمختګونو ته ځانګړی شوی دی. ویسو رسپانو لیکلی دی چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د ترهګرو په مرکز د افغانستان په نه بدلېدو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو پر پریکړو توافق شوی دی. خود رسپانه په وینا لا هم ځنې اندېښنې موجودې دي چې له عمله د ګډ اعلامې پر خپرېدو هوکړه نه ده شوې. رسپانه وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی، تر هغو چې په هر څه توافق نه وي شوی نو پر هیڅ هم توافق نه کیږي او په دغه هر څه کې بین الافغاني خبرې او اوربند هم شامل دي. خو مسیر رسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې په یو غټ سرلیک لیکلی دی چې له افغان حکومت سره د طالبانو پر خبرو د امریکا ټینګار د ځینو توافقاتو د اعلان مخه ونیوله. رسپانه لیکي چې په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ورته ویلې دی چې ټاکل شوی وسو د امریکایي ځواکونو پر وتلو او اوربند هوکړه اعلان شي، خو ستونزه هغه مهال پیدا شوه چې ښاغلي خلیلزاد د اوربند لپاره د افغان حکومت توافق د یو شرط په توګه مطرح کړ. د رسپانه په وینا طالبانو ته د ښاغلي خلیلزاد استدلال داو چې اوس مهال جګړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ده او کله چې افغان حکومت د اوربند په توافق کې شامل نه وي نو عملي به نه شي. رسپانه دغه مسله په خپله سرلیکنه کې هم تر بحث لاندې نیولې او لیکلې ده چې د طالبانو لخوا په خپل دریز کلک درېدل او د امریکا هڅو چې طالبان د دریز بدلولو ته وهڅوي د خبرو راتلونکې ستونزمنه کړې ده. خو ملي ارمان رسپانه به لیکلی دی چې د افغان حکومت د استازو له حضور پرته سوله به تحمیلي بڼه ولري چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. رسپانه وړاندې د خپل بحث په دوام د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتل چې سرلننه د هڅه وکړي چې طالبان اړباسي سو د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني. رسپانه لیکلی دی چې د طالبانو د دریځ چې یوازې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او حاضر نه دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، د خلکو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړې چې هڅېنه امریکا له طالبانو سره افغان حکومت او په تېرو اوولسو کلونو کې لاسته راوړنې چې د زیاتو قربانیو په ورکولو سره ترلاسه شوي دي معامله کړي. هیواد دولتي رسپانه به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل ته راځي، سو افغان ولسمشر ته د خبرو او توافقاتو جزئیات وړاندې کړي. رسپانه لیکلی دی په راپورونو کې چې کومو پرمختګونو ته اشاره کیږي هغه تر ډیره د افغان حکومت پر پریکړې تړلې دي. د بلګې په توګه که طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي او یا غواړي چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه وویستلی شي نو دا ټول په افغان حکومت اړه لري. رسپانه لیکي چې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی، خو دا چې طالبان په څه ډول او د کوم فشار له مخې د پاکستان لخوا خبرو ته حاضر کړی شول دا واضح ده او دا په دې معنی چې پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا څخه شپږ میلیارډ ډالر غوښتي دي چې یو میلیارډ ډالر یې پرون ورسېدلی دی. رسپانه وړاندې دا هم لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره بل چاته امتیاز ورکول هغه پوښتنه ده چې وضاحت باید ورکړی شي. او دنیا رسپانه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې لیکلی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامې له خپرېدو پرته د درې ورځو لپاره وځنډېدې. خو رسپانه د همدې سرلیک لاندې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله لیکلی دی چې د قطر د خبرو پایلې به ژر اعلان شي.
موږ په ټولنیز میډیا کې هم حضور لرو، فیسبوک، ټویټر کې هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او معلومات چې چمتو کیږي هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو په زړه پورې موضوع، فرانسې ګوګل کمپنۍ 100 میلیونه یورو جریمه کړې ده. دا چې موضوع څه ده عصمت سروان به مو خبر کړي.
فرانسې د اروپایي اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسون تیرونه وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی، د شخصي معلوماتو په تیره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازم اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپایي اتحادیې د عمومي معلوماتو د خوندیتوب قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو د انټرنیټ کارونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات کنټرول کړي شي. دا جریمه وروسته لدی وټاکل شو چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یو په اتریش او بل په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 500 میلیونه یورو جریمه په وړاندې په خبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.
وخت دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې مرسلین ارسلا درته نور بس ته اونیس پروګرام وړاندې کړي، عصمت ساروان ته بغوږ شو چې د مهمو خبرونو لنډیز لولي.
د کابل په منډوي سیمه کې نن سهار 6 بجې د یو مارکیټ څو دوکانونو اور واخیست. راپورونه وایي چې دا اور د میلاد په مارکیټ کې لګیدلی دی. د عوامي نشتلګون مشر استنجر ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمي موافقه کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دو بمی چاودنو لشت تر لشه 21 تنه وژلي او 1 اتیا نور ټپیان کړي دي. د اعتبار د درجه بندۍ د یو نړیوال بنسټ په اساس په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لشت تر لشه 5 میلیارد ډالر مالی زیان اړولی دی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د پالیسیو په مخالفت کې د 12 اونۍ لپاره په 10,000 کسانو چې د خوندیتوب ژیړ واسکتونه یې اغوستي وو د 2 ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. او روسي رسنۍ وایي په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د 2 چاودنو په نتیجه کې 1 تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارند و از فرصتهای مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنند. خود خزو در مدنی فعالیتونو پا برخه که دشته فرصتونو سرسره در جگره دوام اقتصادی او مالی و بستگی او لطول و مهمه دا چه دودیزو او فرهنگی محدودیتونو پا مدنی برخه که در خزو در فعالیتونو مخرب کرده. دنن برزی پا خبرونه که لخبل میلمنی اغلی سلیمه صدیقی د خزو د حقوقو فعال سره په مدني فعالیتونو کې د خزو د ونډي او د غراز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شما را به برنامه یفته خوش آمدید.
سلام، وقت همه ی بخیر. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتون هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همگی میفهمند در جریان هستن، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه ها. اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم ها تشکیل داده بودن. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی و تا به حال ما شاهد پیشرفت خوب از بانوها بودیم. در تمام عرصه ها چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او اما ساختارهای ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در عرصه‌های مختلف داشته باشن. نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونو بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال ما از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مسجد قانون وقتون که این مؤسسات ایجاد شدن از همون اوایل و تانستن که بانوها رو در بخش‌های مختلف کمک بکنن، اونا رو جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن، در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و ما واقعا خوشحال هستم از اینکه تانستن بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت است بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های شرکت این بشوالت های مدنی چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت، اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم براتون ایجاد شدن، مثل از او بده ها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش من نشه ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده، در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت هنوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتونستن که در او بخشا رسیدگی بکنن به اساس مشکلات امنیتی، به اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود داره در افغانستان، با او دلایل نتانستن که امو حقوق مدنی بانوها را در بخشای آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشان و فعالیت های مدنیشان برخورد پروژهی شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژه‌ای نشده این اشتباه بوده. فرمودین شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا و میلیون ها یا صدها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. منتها نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شده و بانوها رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پا را نشر کردن. کارهایی که از لحاظ زیربنایی باید صورت میگیره بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموتا داشتیم که پروژه ناکام شد و برعلاوه از اینکه بر بانوها هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه ما، البته که ما حس کردم چرا که ما در یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان که متاسفانه وزارت هم نتانست که امو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند، به صورت سلیقوی برخوردار صورت گرفت و پولهایی که کمک شد او حیف مایل شد به جایزی که او در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری میشد، از لحاظ زیربنایی حقوقشان را در قریه و قصبات میرفتن، بانوها را آگاهی میدادن، امو مصارف به صورت درستش میداشد.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا ای آگاهی و ای فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان در قریه و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلانریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. چند ده جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانن.
بله.
ساختارا از بین بره بشینه. وقتی که حکومت های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارا جدید شد، اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها رو فراهم نکردن بر بانوها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانوها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پالیسیس درست ساخته نشد برای زمین حل مشکلات بانوها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت های مدنی و خانم ها در بخش فعالیت های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن. با معذرت، موانعی در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانعی بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونا به یک دید بد میبینن. میالم که شما به این میبینید به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن هی این بانو یا یک این فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اونا رو از رای مستقیم بدر میکنه و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن اجازه نمیدن که مثلا نکات مثبت بگیر. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنید که شاید همی آگاهی دیهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به مخواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی. این اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب و ممید نشده باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن از این. علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی به گونه درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم به گونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانوما که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن بخصوص در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما هفته تا شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا نکرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنا که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد به شکل سمبولیکش.
درست.
زنا یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیربناها آماده میکرد، زمینه شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت. به دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که از طرف جوانب دیگه باید اونو جلب و جذب بکنن و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا و حداقل ما حسابات داشتیم فابریکای نساجی که بانوها را جذب میکردن، یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد، بانوها جذب میشد، بسیار خوب نظم میگرفت، هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنها مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن. اما متاسفانه که این موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده.
بله شنونده رادیو آزادی، ما شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم. میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است، سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در خبرونی شمیری پا پختو همیلنم 0800 22 25 50، بلا شمیره را 0800 99 40 50 40. در خبرونی شمیری دی کولشی اړیکونی سی امیل اوریدونکو لرو او رو لکم زیت خیاری کنی ولی او پختنی او رو. بله سلام علیکم. بله زما غاوری بله استاسو غاګ لک مناسب نه دی کړی زایت متغیر ور کړی او خپل پختنه مطرح کړي. بله زما غاوری. بله دا
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله مهربانی کنین بفرمایین. بله فکر کنم شنونده صدای ما رو ندارن و میریم به تماس بعدی. بله مهربانی کنین. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستید؟
سلام، تشکر، زنده باشین.
شما و همکار و میمون شما.
بفرمایید نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
اسم احمد است، از ولایت کندز با تماس هستم.
بله
و در رابطه با همین گفتارهای برنامه ما که میگن جامعه کلیسی و مذهبی، منظورشان از این چیه؟ یک جامعه باید سنتی نباشه، سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه. اینه منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی. ای کار درسته باید.
هدف این نیست. فرهنگ با تشکر اطمان به شما پاسخ میتن. برای شنونده بعدی داریم. میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا داری؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله بفرمایید.
سلامت باشین. سلام نشستم خدمت شما و مهمان محترم شما.
بله نامتون کی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکنډی.
بله بفرمایید توکلی سر.
من خواستم از مهمان محترم تان پرسار کنم شرایط امروز زنها را فعالیت دارن و کم تا جایی که ما میبینیم تای 17 سال در همه مدین اینا حضور دارن خوشبختانه، مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن. من خواستم همان محترم مخایفه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن یا حتی دوران شاهی چقدر زنها او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر، حتما به شما پاسخ میدن. تشکر از شما. بله میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که اونا گفتن که هدفشون از می سنت های ناپسند کدام ها هستن. البته از سنت های ناپسند خوب شما اگر بفرمایید پاسخ بدین که سنت هدف شما از سنت چیست. اونا فکر کنیم یک سوء تفاهم صورت گرفته که اونا قسم که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است. بله بفرمایید.
اول عرض سلام ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندز. در پاسخ به سوالشون باید بگیم که ببینید ما یکی سنت داریم، یکی مسائل مذهبی و دینی داریم. مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم و به جای خود میمانه. مسائل سنتی ما بعض عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه. اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده؟ یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانوادهشون ما به بد بدیم؟ اینی عرف ناپسند است یا مثلا با یک دین نادرست است؟ پیامبر خدا گفته که گهواره تا گور دانش بجوید، درس بخوانید، بانوان درس بخوانند، بانوان نیم از بیکر جامعه هستند. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه، در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. اینی مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین. نه، اما در قریه و قصابات میگن که نه درس نخوانن به اساس از این که اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بدراه میشه، خدای نخواسته این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت است سنت های ندرست، همون برداشت های ندرست، برداشت های ندرست، برداشت های ندرست صورت گرفته از متین دینی و بعضی ها ایره امو عادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله، به سوال بعدی اگر بریم، به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کنا گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کرده ایم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
ما بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، ان شاءالله روزشان خوب باشه. خوب بگذرم، شرایط ما هر زمان هم مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبا و مجاهدین در افغانستان شرایط طوری بود که بانوا با توجه به مقتضیات زمان پیشرفت داشتند و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقب گرد داشتیم، هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های انتقالی، یعنی هدف ما از 2001 به این طرف است، ما پیشرفت بسیار خوب را در عرصه پیشرفت بانوا در افغانستان داشتیم و ایره نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشته او زمان، یعنی دهه‌ای که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق و پرچم اینا را گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منتها بسیار بس شکل آکادمیکش پیش می رفتن، اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بودیم.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالا یزی سرمایه‌گذاری گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی در شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در آسانه پروسی صلح افغانستان قرار داریم با طالبا، امیدوار هستم که من دقیقا نمیفهم که چی پیشرفت هایی صورت گرفته، توافق نامه بین امریکایی ها و طالبا چی نوشته شدن راجع به بانوها، اونو مسائل مهم است که یک رشد چشمگیری بانوها داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه که باز منزوی نشه بانوها و بتانن ازمی، چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن، اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوان به دست میداشته باشن، میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن، ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه، اما با توجه به حفظ حقوق بانو.
در بحث فعالیت های سیاسی که شما به گفتگوهای صلح اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانو قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخصی را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، از نمایندگی خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، مونتا شکایت که از طرف خود بانوایی که در رأس هستن مدارم، مثلا یکی از بانوها خانم سراوی هستن که در بخش شورای عالی صلح هستن، اونا خودشان گلای ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست. ما شما پیش رو داریم، امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف مست که اونو را بتانن به صورت درستش بدست بیارن برای بانوها. ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا را بکار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که امی بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم تغییر بکنن و چهرهای جدید از بانو روی کار بیان، از استعدادها و توانایی از اونها استفاده شه.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت های سیاسی قسم که شما اشاره کردیم که چهرهای تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن نشده به دیگر خانم ها، و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه البته، و این که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلانه دیگه وجود داشته.
بله، خب در بخش ازی که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگی از خانم ها در ولایت موجود هستن که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی و به امکاناتی که در کابل و یا در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل اصول دارن، چقدر هستن اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاید از هستیم که جنگ، قسم شما بیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستن، وقتی در جنگ اگر شوهر باشه پسر باشه کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتان از این وضعیت بیرون شان؟ صدای از اونا آیا شنیده شده؟ یعنی در پروسه صلح شما بیشتر اشاره کردین، چقدر صدای از اونا شنیده شده؟ چون اونا متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانو را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی‌توجه نیست، بی‌تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. امیدوار هستم بعد از این توجه صورت بگیرن.
ولی در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته که بتونن خود خانم‌های افغان بتونن ظرفیت های را ایجاد کنن در بخش فعالیت های مدنی، دختر خانم های تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن، از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنین، ما استفاده کنیم؟ چون 17 سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و بتی پیش رفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانوها انجام دادیم.
درست.
مثلا در بخشی که بانوها متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است، در اون بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه، ما هم بررسی های خود داشتیم و آگاهی دهی خود به هر سطحی که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی، ما در این ما حداقل میتونیم از لحاظ مونوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی امور اصلاحات لازمه با وجود.
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش ما فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چقدر خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رسیدگی به قضای حقوقی شان و ادعای که اونا دارن قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ایره به نام محکمه فساد اداری دکیش من خشونت علیه زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستند. متاسفانه مشکلات وجود دارم.
درست.
مشکلات وجود داره، اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده یک نقص یا ضرر و یک بانو رسانده به خانوادهش رسانده، اونا چون ضعیف بودن توانایی استادگی را نداشتن و به او دلیل زورمندا یا رشوه دادن یا به اساس زور داشتن یا نفوذ قومی داشتن سرکوب کردن و نور خاموشن. مثل که ما چندین نمونه زور در رسانه ها داشتیم قبلا.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم.
سلامت باشیم، خداحافظ.
من عرض سلام دارم و حالم برنامه بعدی. استدیوی پیه